په پښتونخوا کې د ماسپخین 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبري خبرونه کې هرکلی یم. په خبرونه کې حال درکو. په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو دوه ټولګو ترمنځ جګړې، په بلوچستان کې د ورکوشو خلکو د کورنیو د لاریون، په کراچۍ کې د پولیسو په ګاډي د ترهګر برید، او په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې ترمنځ د سرمشریزې غونډې حال هم درکو. کړومبی د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو ډوسر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمند د افغانستان امنیت په برخه کې مرسته وکړي. افغان ولسمشر احمد کرزی ویلي د بندیان خوشګولو په معامله کې د امریکا هیڅ کار نشته او دا چې افغانستان خپلواک هیواد دی. او د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا لویدیځ هیوادونو ته خبرداری ورکړې چې د یوکرین په سیاسي کړکیچ کې مداخلت ونه کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمند د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپلې وسې مرسته وکړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې تر درې اړخیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه.
This is a time for all Afghans to come together.
هغه وخت را رسیدلی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د خپل هیواد د بیارغونې او سولې هڅه وکړي. پاکستان به په خپل وار د امکان تر حده هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه هیواد مشرانو پرون په انقره کې د غونډې پر وخت د امنیت او اقتصادي همکاري په اړه خبرې وکړې. دا له 2000 کال راهیسې د دریو هیوادونو د مشرانو اتمه غونډه وه. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي امریکا باید د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. نوموړي دا خبره پرون په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. حامد کرزی دا خبره د هغو 15 زندانیانو په اړه د پریکړې په تناظر کې وکړه چې پرون د بګرام له زندانه خوشې کړل شول.
Afghanistan is a sovereign country.
افغانستان خپلواک هیواد دی. کله افغانستان قضایی چارواکي د یو بندي د خوشی کولو پریکړه کوي، په دې کې امریکا څه کار لري؟ زه هیله من يم چې امریکا د افغانستان د قضایی اصول او چارواکو لسره لاس واخلي، او زه هیله لرم چې لدی ورسته به د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي.
امریکای چارواکي له بند بګرام زندان خوشی کړل شوی کسان خطرناک وسلوال بولی. په پېښور پوهنتون کې نن د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې یو زده کوونکی ژوبل شوی دی. لسمی د مشال رادیو خبریال وای چې د پښتون سټوډنټس فیډریشن او د جماعت اسلامي د زده کوونکو ډلو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوی. په دې پېښه کې د هاسټلو یو شمیر کمرو ته زیان هم رسیدلی دی. بلخوانن په پېښور کې ټولو وکیلانو په اسواد کې پر یو وکیل د حمله په غبرګون کاربندیز اعلان کړی دی. د خبر ایجنسی جمروت تحصیل شاکس د سکولونو ماشومانو سره د پلارانو نن د پېښور پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره کوونکو د خبر پولیټیکل انتظامی او د حکومت نه غوښتنه کړي چې دوی ته د شاکس او حیات آباد ترمنځ بند کړل شوي لارې خلاصې کړي. د دوی په وینا زده کوونکي ماشومان او زنانه استادانو ته د سکولونو ته په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې دي، نو باید حکومت په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د اتوار په ورځ د صحت د انصاف په نوم د پولیو او نورو ناروغو پر ضد د واکسینونو اچولو کمپاین درېمه مرحله شروع کیږي. لسیمې د مشال رادیو خبریال وایي چې په دې لړ کې په وزیراله هاوس پېښور کې د صحت د چارواکو او د امنیتي ادارو ترمنځ غونډه شوې ده. په دې موقع د خیبر پختونخوا وزیراله امنیتي ادارو ته هدایت ورکړي چې د کمپاین پر وخت کلک امنیتي ګامونه پورته کړي. د صحت چارواکي وایي چې په تیرو دوو مرحلو کې 800 ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد واکسین ورکړل شوی دی. دا کمپاین له هغې وروسته پیل شوی چې د صحت نړیوالې ادارې پېښور ښار د پولیو د ناروغۍ مرکز ګرځولی وو. په کراچۍ ښار کې نن سهار په رینجر ځواک حمله کې دوه کسان ژوبل شوي دي. د رینجر ځواک وایان میجر سپتن نن مشال رادیو ته د دې پیښې تصدیق کړې. بلخوا په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پر پولیسو د پورنۍ برید رپورټ دایر کړل شوی دی. په پورنۍ برید کې د پولیسو 14 سرتیري وژل شوي ول. د سعودي عرب ولی عهد او د دفاع وزیر شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز السعود به سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویاند تسنیم استم د اونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي ویل چې په دې خبره کې حقیقت نشته چې ګواکې پاکستان سعودي عرب ته اټمي وسلې ورکوي. تسنیم استم زیاته کړ چې پاکستان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه هیڅ ستونزه نه لري او دا چې دا د افغانستان کورنۍ معامله ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روس د بارنو چار وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا لویدیس هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د یوکرین په سیاسي کړکیچ کې مداخلت ونه کړي. په ماسکو کې د خپل جرمن سیال فرانک والټر سټانمایر سره په خبري غونډه کې سرګی لاوروف ویل چې د یوکرین ولس باید د تپریخ ودل شي چې خپلې مسلې په خپل حل کړي. زموږ د ریس ټولو ته معلوم دی، موږ په دې باور لرو یوکرینیان دي د سیاسي بحران د حل لپاره په خپله لاره وګوري. دا د یوکرایني ولس له ګټو سره سمون خوري. موږ هیله لرو چې د یوکرین نور ملګري به هم دغه اصول خپل کړي. د روس او د جرمني د بارونو چارو وزیران تر هغې وروسته دا ملاقات کړی چې په کومرسانت ورځپاڼه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو لیکنه خپره شوه. په لیکنه کې نوموړی وایي د یوکرین سیاسي بحران په سر د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې په یو ډول د رښتیا ویلو مرحلې ته رسیدلې دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری نن په بیجینګ کې د چین ولسمشر ژی جان پینګ سره ملاقات کړی. دا د امریکایي او چینی چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو لومړۍ لړۍ ده. جان کیری هڅه کوي چې د چین په مرسته شمالي کوریا د اټمي بې وسلې کولو خبرو ته تیار کړي. په عین وخت کې تمه کیږي چې کیری به له چین او غوښتنه وکړي چې له خپلو وړو ګاونډیانو سره د ځمکې پر لانجې د هغو زیاتېدونکو تعرضي ګامونو له لړۍ په شا شي چې هغه هیواد اخیستی دي. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلری اموس د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا ټینګار کړی چې هغه پریکړه لیک منظور کړي چې په شام کې د میلیونو خلکو ته د مرستو رسول عملا یقیني شي. اموس دا خبرې پرون په نیویارک پر داسې وخت کې کړې چې د امنیت شورا د شام بشري بحران په اړه پر متضادو پریکړه لیکونو غور کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشهریډونه اورېده چې ګورایز باندې کول اورېدونکو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېدئ شي.
په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو د دوو ټولګو ترمنځ جګړه کې یو زده کوونکی زخمي شوی دی. د ورکوشو خلکو کورنیو احتجاجي لاریون د اسلام آباد په لور روان شوی دی.
چلو اسلام آباد ته رواني دي، اوس را روان دي مشکافله اسلام آباد ته راځي. یو بلس بیار لس ورځ بعد
د خیبر ایجنسی د کوونکو د سکولونو او لارو د تړل کېدو پر ضد په پېښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده. او پان خرکی د افغانستان پاکستان او ترکی ترمن سر مشری زغونډه پای تر رسیدلې ده. د سیمه ونړې نو راپورونو تبصره هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره.
اوردونکو پیښور پوهنتون کې د زده کوونکو دوه ټولګو ترمنځ د جګړې حال درکو خړومبۍ ورزو کراچۍ ته چرته چې نن د جمعې په ورځ د امنیتي ځواکونو په یو چارواکي ځانمرګي برید شوی دی. پولیس وایي په دې برید کې یوازې ځانمرګي برید کوونکي وژل شوی خو نور چاته پکې د سر زیان نه دی اوښتی. بلې خواته پرون په دغه ښار کې پر پولیسو ترسره شوی برید اف آی آر د وسلوالو طالبانو د مشرانو پر ضد لیکل شوی دی. تفصیل له کراچۍ نه په دې راپور کې اورو.
پولیس چارواکی وای پیخانن سهر د کراچۍ په قیوم آباد سیمه کې هغه وخت مخه تراغله کله چې ځانمرګي حمله کوونکی خپل ځان د رینجرز واک د یو افسر د گاډي مخې ته والوزولو. د سیمې پولیس مشر عثمان باجوا د پیخ روستو له خبريالانو سره په خبرو کې ویل د چاودنې له عمله یوازې ځانمرګي حمله کوونکی وجل شوی خو امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی وخته. دی وای دا ځانمرګي حمله وا د حمله کوونکی د وجود اندامونه مونږ ته ملو شوې دي. د پیښې په محل د رینجر ځواک یو افسر په خپل گاډي کې له سړک تیرې دو چې حمله کوونکی پرې برید وکړو. په دې حمله کې هیڅ چاته ځاني زیان نه دی وخته. د رینجر ځواک د ویان لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې د حمله له کبله د غازی رینجر د افسر گاډي ته زیان اوخته دي. بلې خواته تیر ورځ د کراچۍ پر رازق آباد سیمه کې د ترسره شوې حمله اف آی آر د وسلوالو طالبانو د چارواکو په ضد لیکل شوې ده. د کراچۍ د شالتیب سیمه تانادار سرفراز په دې اړه نن ماسپخین مشال رډیو ته ویل
دو بندے
نامزد بھی کیے ہیں سر شہید اللہ شہید اور فضل اللہ شاہد. یہ وائی پدی ایف آئی آر کے منگ دو کسان لمول دی یو شاہد اللہ شاہد او دویم مولانا فضل اللہ دے. دوی د وسلوالې ډلې چارواکي دي. په دوی د قتل اقدام قتل ترهګرۍ او بلوو تورونه لګول شوي دي. یاد دې وي تېره ورځ د کراچۍ په رزاق آباد سیمه کې د پولیسو په بس بمی حمله شوې وه. په دغې حمله کې دیارلس پولیس سرتیري وژل شوي او له دیرشو څخه زیات ژوبل شوي وو.
زموږ همکارو چې د کراچۍ نه حال راکوه اوریدونکو، اوس زو پېښور ته چېرته چې د پېښور پوهنتون یا یونیورسټۍ د زده کوونکو دوو ټولګو ترمنځ جګړه شوې ده. دا وخره سره د سیمې نه زموږ همکار د ټلیفون په کرخه دی. ملګریه، دغه جګړه وروستي معلومات څه دي؟ څه تفصیل دی؟ برابر راپورونه راځي څوک چې یو زده کوونکي زخمي دی، څوک چې درې کسان زخمي دي. تازه صورتحال څه دی؟
جی بالکل، دا شاهین بنیری صاحب په دې کې چې کوم د پولیس چارواکو سره ما خبرې اترې وکړلې، نو هغې دا وایي چې یو تن چې کوم دی نو هغه په دغه باندې لګېدلی دی، په ګولۍ باندې، او نور پکې هم داسې دوه کسان د جړه په دوران کې دغه شوي دي، ټپیان شوي دي، نو ټول لکه درې کسان شو دغه. او دې کې چې کوم د نیو هسپتال لګه دی کمرې سوځول شوي دي، په هغه دغه کې نو ټول د پولیس چارواکو سره چې هلته کې ورغلم، هغه هغې سره خبرې اترې وکړلې. په خپل هغه ځای ما وکتلو نو تقریبا پنځه کمرې په مکمله توګه باندې شوي دي، او یو شمېر نورو کمرو ته هم هلته کې په هغې کې دغه شوی دی، ټول پول شوی دی، هغې ته هم زیان رسېدلی دی. او دغه لانجه چې کومه ده، نو دا د اسلامي جمعیت طلبه چې کوم یو دغه اسلامي ډګر یې د کوونکو تنظیم دی، او ورسره ملتپاله پښتون سټوډنټس فیډریشن، د هغې د ولنټاین ډے په حواله باندې دا دغه د ساز نه روان وو. د پښتون حیثیت چې کوم دغه دی مخرب خان دی، صدر دی، د پېښور پوهنتون، د هغه سره ما خبرې اترې وکړلې. هغه مشال ریډیو ته دا وویله چې را سهر مونږه یو امن ریلی دغه کړي وای، ایستلی وای، یعنی مطلب دا دی چې د ولنټاین په دغه حق کې اړ یو لاریون کړي وو. بیا داغه په خبره باندې اسلامي جمعیت تل بواله په هغه باندې دغه کړي وو، ډزې پکړي وي، او ورسته بیا چې کوم د اسلامي جمعیت تل بواله دغه جلوس و هغه روانو، نو اسلامي جمعیت تل بواله په دغه پښتون حیثیت والا باندې تورونه لګوي چې هغه په مونږ باندې دغه کړي دي، ډزې کړي دي، او دغه په نتیجه کې بیا د یو بل هغې کمرې په دغه اسټل کې دغه کړي دي. په دولي دي پی ایس ایف والا وایي چې یاره دا کمرې زمونږ لري زیاتره، اسلامي جمعیت تل به والا وایي چې یاره دې کې زمونږ کمرې هم
شامل دي نیول شوی دی، یعنی د پولیسو لخوا څه کسان نیول شوی دی چې هغه دغه ورانه کړی دی یا ډزې کړی دی، چې په هنتون خود زده کړو د پاره دی، د ټوپک او ډزو د پاره خونه دی.
بالکل جدا باندې په هنتون کې چې موږ د پولیسو نه میده پوښتنه وکړه، هغه وایي چې یاره مونږ وسته دی په لاله دغه خو تحقیقات کوو، او د اخیری معلومات اوس چې کوم دغه چې بوران دی زما د کمپس له تانی چې هغه سره خبرې ترې وکړي، نو هغه دا وویل چې مونږ د پیښې دغه فایر د رکړې درج کړې دي، خو مونږ د دې پیښې نورې هم لږه کوو، په لټنې کوو چې کوم سکورنټان دي، نو هغه په دې پیښو د پیښې دې په سخت ټکو کې د رکړې ده باندې د هغې دا وایي چې یاره د دې تاو تریخوالي د پیښو سره زمونږ دغه چې کوم د زده کړو عمل دی هغې ته زیان رسېدلی دی. د ځینو په پوهنتون دننه د ځینو اګزیمز روان وو، امتحانونه روان وو، هغې ډېر سخت اندېښمن وو، د هغې خوا کې ټول پول وسوه، کمرې خرابې شولې.
ډېره مننه کوم ملګري، او ښه ورځ دله غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
لکویټي د اسلام آباد په لور روانې د لدرک کسانو د کورنیو قافله له درې نیمو میاشتو وروسته لاهور ته رسېدلې، او نن له هغه ځای اسلام آباد په لاره روانه شوې ده. په دې قافله کې ګډونوال وایي چې دوی خپل احتجاج تر هغه جاري ساتي چې تر څو د دوی ورک شوي کسان پیدا شوي نه وي. په دغه اړه نور حال په دې راپور کې و.
د کویټي نه د کراچۍ د لارې په خپلو خپو سفر کوونکي د لادرک کسانو کورنو قافله نن د لاهور نه اسلام آباد په لور روانه شوې ده، چې پکې نارینه، زنانه او ماشومان شامل دي. قافله کې ګډونوال وایي چې دوی د احتجاج په توګه له کویټي دا سفر پیل کړی دی، او تر هغه به دا احتجاج روان وي تر څو چې د دوی دا مسله نوي هواره شوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دې قافلې مشر او د لادرک یو تن پلار ماما قدیر بلوچ وویل چې دوی له ډېرو سختو او کړمو خپل سفر تر دا لاہور وکړو او نن اسلام آباد پلو روان شو.
چلو اسلام آباد تر روانی دی، اوس را روان دی مشکافل اسلام آباد تر کی یو بلس بیار لس اورز با کوم جلا ته یو کوم ته در د سم مخ یو تر نا ور کو
د غرنګ یو بل جنې پدی مکا د خپل سیاستوالو نه گله وکړه او وی ویل
پاکستان کو جتنا نقصان آپ کے اپنے پولیٹیشنز کی وجہ سے ملا ہے کسی سے نہیں ملا.
پاکستان تے استاد خپل سیاستدانانو نے سمرا نقصان رسیدلی دے اغنہ د بلوچو او نه د بل چا د لاس رسیدلی دے. مونږ د بلوچستان نه سره د ماشومانو او زنانو د احتجاج په توګه خپل خپل روان شوی یو، خو تر اوسه زمو سیاستدانانو ته پوس هم نه دی کړی. خو زه دا وایم چې مونږ به د خپل احتجاج تر هغه جاری ساتو تر څو چې زمو لا درک کسان را پیدا کړی شوی نه وي.
کله چې مشال ریډیو د لا درک کسانو لپاره کارکونکو د یوې ادارې د مشري امنا مسعود جنجوا نو پختل نو هغه وی ک د لا درک کسانو مسله حکومت هوار نه کړه، نو نن خو یو څو کورنۍ په احتجاج دي، سبب د لسو زرو لا درک کسانو کورنۍ په احتجاج لاس پورې کړی.
بس کارکردګي دا سه بس زبانی جمع خرج په شانتیشتا، لیکن اصل مسله حل نه کیږي. نور نور خلق چي هغه
کسانو لپاره کارکونکو او د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین د دې مسلې په اړه مشال ریډیو ته وی
دا مسله چې کومه ده دا د ملک د ټولو نه مهمه مسله ده. هرې مسلې نه ځکه چې کله د ملک د سټیزنز ژوند د هغوی لیبرټي د هغوی بنیادي حقوق چې دا په خطر کې شي، نو بیا د نورو ښځو غم رستو کول پکار دي، اول د هغوی غم پکار ده. که پراسیکیوشن ته یا سټیټ ایجنسیانو ته مسلې وي، نو زما خیال دی چې د هغوی بهتر حل چې ده هغه لیجسلیشن ده. فرض کړه هغوی دا
اکتوبر دا کسان د کوټې نه اسلام آباد لپاره روان شوی دی.
راپور مور دردون کو په پیښور کې د توار د ورځې نه د صحت د انصاف په نوم د پولیو او نورو ناروغیو پر ضد د واکسینو چغولو کمپاین لپاره به په کمپین لپاره په وزیر اعلی هاوس په خبر کې د سیاد چارواکو د امنیتی چارواکو غونډه تر سره شوې ده. وزیر اعلی د اتوار د ورځې د دریم مرحله لپاره په امنیت ټینګولو ټینګار کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې وو.
د سیاد د انصاف په نوم د پولیو د ویکسینو په شمول ماشومانو ته د نورو ناروغیو د ویکسینو او حفاظتي ټیکو دریمه مرحله به په پیښور کې د اتوار په ورځ ترسره کیږي. په دې لړ کې د زیارت په ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې د روغتیا د چارواکو او د امنیتي چارواکو غونډه ترسره شوه. په دې لړ کې د سیاد صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې دا پروګرام په کامیابۍ سره روان دی او د دې پروګرام په لومړۍ دوو مرحله لوکی دوی اتلکه ماشومانو ته ځان رسولې دي او هغه ته د پولیو په شمول د نورو ناروغیو ویکسین اچولې دي.
دې کې دا څه دي چې دا موږ نه لږ بیماریان دي دا ټارګټ کړی دي کې او په دې کې بعضی ماشومان ته کترې ورکولې، بعضی ماشومان ته ستنې وهلې دي. تقریبا وران خبر کوم چې دو هفته کې تقریبا
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اتوار د ورځې د امنیتی پلان په اړه د پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصرخان دورانی په خپل بریفینګ کې وویل چې د اتوار د ورځې په دې دریمه مرحله کې به د پوز او اف سی سرتیری هم د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي او د سیاحت او تعلیم جدا جدا کنټرول رومز به د پولیسو د کنټرول روم سره په مسلسله توګه په رابطه کې وي. دا یادونه ولدا چې د سیاحت د انصاف په نوم دا پروګرام د هغې رستو پیل کړی شوی دی. کله چې د سیاحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او پیښور د پولیو د وایرس د لپاره تر ټولو خطرناک ځای وګرځولو او د هغې رستو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې هغه به پخپله په پښتونخوا کې د پولیو د کمپینونو نگرانی کوي او د مولانا سمیع الحق مدرسې هم د پولیو د ویکسینو د جایز ګرځولو په لړ کې پیتوا جاری کړه.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شمله
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.
د
د خیبر ایجنسی د جمرود تحصیل شاکس سیمې د سکولونو ماشومانو سره د خپلو پلارانو د پیښور پر سلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې د ډېرې مودې د کرفیو د غلطه د عملیاتو او د بدامنۍ له کبله د دوی سکولونه هم تړلې پراته دي او دغه سکولونو ته لارې ګودرې هم تړلې دي. دوی وایي چې مونږه زده کړې کول غواړو، حکومت دې مونږ ته لارې پرانیزي. تفصیل په دې راپور کې وو.
دا آوازونه دا شاکس جمرود نه راغلي، دا مظاهرچیان ماشومانو او د دوی د مشرانو وو. دوی مشال لیډو ته وویل چې تیر محرم کې حکومت د امن امان ټینګ ساتلو په لړ کې دا شاکس او حیات آباد پیښور ترمنځ لارې بند کړې وې چې تر اوسه بند دي، او دغلته کې پیدل خلقو لپاره یو پل هم وو چې هغه ړنګ کړی دی. ولې د محرم تیرېدو وروسته هم لا تر اوسه دغه لارې نه دي خلاص شوي، او دغه ماشومان په ډېره اوږده لاره باندې سکولونو ته ځي راځي چې د دوی ډېر وخت ضایع کېږي. دغه ماشومانو مشال لیډو ته وویل دغه ماشومانو سره راغلی د سیمې یو مشر احمد شاه مشال لیډو ته وویل چې په دغه لارو روزانه په سلګو ماشومان او د دوی زنانه استادان ځي راځي، او نه یوازې د خراب امنیت خطروي بلکې دا لاره هم ډیره اوږده ده. مظاهره کې برخه اخیستونکي په خیبر پختونخوا کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف جمرود تحصیل صدر امیر خان نم چکل او پختل د هغوی وینا وه چې خپلو مشرانو سره دوی دا خبره اوچته کړې ده.
ما څنګه څه خبره خپلو مشرانو پورې کړې ده؟ هغه فلحال دوه لارې ورکړي، خو هغه لارې لا معلومات نشته چې هغه لارې په کوم ځای کې دي.
یادونه وړ ده چې دغه مظاهرچیانو ماشومانو او د دوی مشرانو د پولیټیکل انتظامی او د حکومت نورو چارواکو نه غوښتنه وکړه چې دوی ته دې نه یوازې د سکولونو دغه لاره خلاص کړی شي، بلکې په سکولونو کې دې وته د اوبو او بجلی اسانتیاګانې هم ورکړي.
د ماشومانو د غوښتنو په اړه مورده اوریدونکو اوس راځو موضوع ته، د امن مذاکرات. مولانا سمیع الحق، سبا د خالی په ورځ د ټولو مذهبي ټولو ډلو او مسلکونو یو غونډه رابللې ده چې پکې به عالمان او دینی مشران طالبانو سره د مذاکراتي عمل په لړ کې په اعتماد کې خسته کیږي. تفصیل اسلام آباد زموږ همکار راکړي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د جامع حقانیه یو مهم غړی او مولانا سمیع الحق نزدې ملګری احمد شاه اوی د حکومتي او طالبانو د کمیټو ترمنځ شوې خبرو اترو او ملک کې د روان مذاکراتي عمل نه د ټولو مسلکونو مشرانو خبرولو غرض د خالی پورز لاهور کې دغه غونډه رابلل شوې ده. د وینا وا
د مذاکراتو د کامیابی او د دې د تایید لپاره او د علماو د اتفاق رائے لپاره چې بعضي مسلکونو خلکو سره تحفظات په دې باندې هغه ټول مفتی لپاره راغښتې دي چې ټول راغون شي او په دې مسایلو باندې بحث وشي.
د دغه غونډې او دې کې د ګډون په حق لا مشال ریډیو د یو شیعه عالم علامه عابد حسین شاکری نه تاسو کو نو دوی چې تر اوسه ورته بلنه نه ورکړل شوی، البته که بلنه راغله نو ورو به دغه غونډه کې ګډون کوي.
کور دې روغ شي، مو د دې ملک سیدونی د دې ملک خیر پدې کې چې په دې ملک روغ وي، مو د دې شی غوښتنې خو د دې لپاره به طریقه دا ده چې ټول هغه قسم ته وای سره ظلم شوی دی، ته چوک دی کغه مسلمانو کې غیر مسلم دی، اول نوال خو هغه ته مو وختل شي او بیا حکومت څو غلطیونه کړې دي، اول غلطیونه معذرت وکي، وغنه علاوه کوي هي وی کڅې وی ورسنه اجازه سره ټول ته یو قانون نه نوي څنګه د احتجاجګرو سم مذاکرات وي بغیر د ورسنه اجازه نه وي، او بیا اند د احتجاجګرو برابر ری هوشي نور مظلوم کسان کوم په جیل کې دي چې نه پنځه سه زو شي وي دي څه دي څه یې خپل ځکه پرتی دي طریقې سره کوي نو برپور سره مونږ مزاحمت کې مزاحمت وکړو.
خو په داسې حال کې چې یو طرف ته د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات روان دي، بل طرف ته ملک کې د ترهګرۍ پیښې هم را مخې ته کیږي، او دا شان تیر ورځ کراچۍ کې د پولیسو په گاڑی شوی برید ذمہواری کلدم تحریک طالبان پاکستان قبول کړی دا. په دغه اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال عصمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی
ډایلاګ هم په دوه طریقې کېږي. کتا د دنیا نورو زمینو کې وګوري الته همیشه ډایلاګ داسې شوی دی چې یو فریق مکمل کمزوری کړی دی او بیا ډایلاګ کېږي او ډایلاګ تاکس په دې وجه مجبور شي چې دما بل لار نشته. نو طالبان خو دغه خی چې بای ما لار هم شته او زه یو پورټنټ فورس هم یم او شاید الله شاید چې کوم نوی بیان هم راغلو هم دا وایي چې مونږ اوس بیسیکلی ایز ان انټیټی تسلیم هم شو.
د دغه خبره چې اوس باقاعده مذاکراتي عمل شروع شوی دی باید چې طالبان او حکومت د ډزبندۍ لوزنامه هم وکړي او د دې ترڅنګ حکومت لا د ټولو وسلوالو ډلو سره په شریکه مذاکرات شروع کول پکار دي چې دا شان د کومې بلې خوانا مذاکراتي عمل ته زیان ونه رسي.
اردن کو سرزو کوستان دا چرته چې د یو ویډیو معاملہ یو وار بیا په عدالت کې پرانستل شوی دا د دې کیس دایر کونکو افضل کوستانی ویلی دی غنن هم داوا کوي چې په ویډیو کې موجود چې په دغه ویډیو کې خودل شوی 15 خزه وجل شوی دی. بل خو د کوستان ضلع یو کمیټه مشر وای چې مولانا اسپت الله حکومت کمیشن سره غلط بیانی کړی دا حکومت نه غوښتنه کوي چې د صوبایي سملې د چوکین لری کړی شي. نور حال په دغه راپور کې
کوهستان ویډیو کیس یو ځل بیا افضل کوهستانی او زنانو سره تړلې امور لپاره په کامی کچ کارکونکو کمیشن ان سی ایس ڈبلیو په درخواست د کوهستان په داسو تحصیل عدالت کې شروع شوې ده. افضل کوهستانی چې کوهستان صالح خیل قبیلې سره تعلق لري او د دې پیښې له وجې چې درې ورونه وژل شوي وو مشال ویډیو ته اویل مخکې هم هغه داوه کوله او اوس هم کوي چې کال 2012 په دیرشم مې 15 زنانه وژل شوي دي. په دې لړ کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری از خود نوټس اخیستی وو او یو حکومتي وفد کوهستان ته لیږلی وو چې د پیښه تحقیقات وکړي شي او دغه وفد بیا خپل رپورت کې ویلی وو چې 15 واړه زنانه ژوندې دي. خو افضل کوهستانی وای د کوهستان اویش قانونو په مرسته د جمعې په ورځ د سخت کړې شوې یو لیک د کوهستان ضلعي سپرنټنډنټ پولیس سره وړاندې کړی دی چې 15 واړه زنانه وژل شوې دي. دی وای
جج
صاحب دا فیصله کړی او کوهستان ضلعي پولیس افسر ته حکم ورکړی چې کجینه کې ژوندې وي نو پګښتمې فروری لدې حاضرې کړی شي او که ژوندې نه وي او وجل شوی وي نو قبرونه یو کنه او مړی عدالت ته وړاندې کړي. نو زما د سپریم کورټ نه هم اپیل دی چې دا معاملې بیا روچته کی او سرته ورسي
اخی تکمیل تک پونچای.
د دې کیس وکیل صبور خان مشال ریډیو ته اویل چې پښپګښتم فروری به معلومیږي چې ضلع پولیس افسر به جنې کې حاضر وي او کنه.
اډمنستریشن مطابق دا ژوندې دي چې دې ژوندې دي نو د عدالت کې پېښو کوي چې موږ باغه ویډیو کې چاو کوم پکچر کیانه کراغلی او هغه او دې درمیان مو کمپیریزن کوو چې دا مسله به ختمو او چې موږ وایو چې هغه ژوندې نشته نو اوس ډی پی او باوند چې هغه څه اډ ورکر دی هغه کمپلینس وکړي چې هغه پیښو نه کړل نو دا موږ به پریزمشن شي کنه چې دا مخکې مرکز دی هغه څه به پیښ کړي.
د کوهستان ضلع په اویش قانونو مشتمله د سلور 500 رکنی کمیټه یو غړی دوست محمد شاکر وای د کوهستان ویډیو سکینډل پیښې په اړه موجوده صوبایي اسمبلی غړی مولانا اسمت الله عدالتي کمیشن ته دروغ ویلی وو ځکه چې د کلی خلکو په مخ کې د او د سره د کلی دوه نورو مشرانو ملک حیدر او مفتی عبید الرحمن فخریه ویلی وو چې جنې کې وژل شوی دي او مونږ کمیشن ته دوکه ورکولو کې کامیاب شو.
کمیټې دا غوښتنه کړې ده چې صوبایي اسمبلی غړی مولانا عصمت الله د دروغ گواہی ورکړې وا او کمیشن ته دوکا ورکړې وا. نو موږ غواړو چې هغه د اسمبلی لپاره ناخله وګرځول شي او صرف دومره ویل غواړو چې مظلومانو ازاله دي وشي او نور زموږ د چا سره ذاتی مسله نشته.
کله چې مشال ریډیو په دې لړ کې مولانا عصمت الله سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. بلخو د دې پیښې تحقیقاتو لپاره لیګل شوی حکومتي وفد او د کمی اسمبلی پخوانی نماینده بشرا گوهر وای دا د عدالت کار دی چې د دې پیښې معلومات وکړي. د دې په وینا دوی خپل رپورټ کې هغه وخت عدالت ته تجویز ورکړی وو چې د دې پیښې د په جدید طریقو تحقیقات وکړي شي
او زمونږ رپورټ کې دا و چې چیف جسټس سے د دې فورنزیک ټیسټینګ وکړي. نو دا خو د کورټ کار دی چې کورټ دې پوره یو پروسس اډاپټ کړي او وګوري چې چا دروغ ویلی دي څنګه ویلی شوی دي او ولې ویلی شوی دي. هغه ټول ویډیوز هم پراته دي هر څه پراته دي چې هغه څنګه بیان او بیانونه چې کوم ورکړي شوی وای جوډیشل کمیشن ته هغه هم ټول په ریکارډ باندې پراته دي. سپریم کورټ زما په خیال خو که غلط بیانی کړی دا نو هغه به پته ولګي او که اوس هغه وایي چې خبره بل شانته ده نو اومبه پته ولګي.
خو بل خو د دې پیښه تحقیقاتو لپاره د حکومتي وفد نماینده او د بشري حقوقو کارپوه فرزانه باری د روان کال په جنوري میاشت کې داوه کړی ده چې دغه ویډیو کې خودل شوی زنانه وجل شوی دي او چیف جسټس نه غوښتنه کړې ده چې کیس دوباره عدالت کې پرانیستل شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوردن گدرنگ شبیلا پختونخوا کی دمازگر پنجنی میں بجے کی دن کی مہم خبروں نہ باورو د خبروں نہ رستو رتا د قامی و نڑیوال مطبوعات نہ مہم برخے اڑان دکھو خو اڑمبے بلاشو زما ہمکار گلیاستا چی اگر آتا د دے وقت خبروں نہ اڑان دکھی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمن دی د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپلې وسې مرسته وکړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې تر درې اړخیزه غونډې وروسته خبرونه ته وکړه. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي امریکا باید د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. احمد کرزی دا خبره د هغو 15 زندانیانو په اړه د پریکړې په تناظر کې وکړه چې پرون د بګرام له زندانه خوشې کړل شول. په پیښور پوهنتون کې نن د زده کوونکو د دوه ډلو ترمنځ په نښتو کې یو زده کوونکی ژوبل شوی دی. په دې پیښه کې د هاسټل یو شمېر کمرو ته زیان رسیدلی دی. د خبر نیسی جمرو تحصیل شاکس د سکولونو ماشومانو سره د پلارانو نن د پیښور پولیس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو له خیبر پولیټیکل انتظامی او حکومت نه غوښتنه کړې چې د شاکس او حیات آباد ترمنځ تړل شوی لارې خلاصې کړي. په کراچۍ ښار کې نن سهار په رینجرز واک حمله کې دوه کسان ژوبل شوي دي. بلخوا د وسلوال طالبانو پر ضد پرون د پولیسو په سرتیرو برید مقدمه درج کړل شوې ده. د سعودي عرب ولی عهد او د دفاع وزیر شهزاده سلمان بن عبدالعزیز آل سعود به سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان دي تسلیم اسلم د 19 خبري غونډې پر وخت وکړه. د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا لویدیځ هیوادونو ته خبرداری ورکړې چې د یوکرین په سیاسي کړکیچ کې مداخلت ونه کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری نن په بیجینګ کې د چین ولسمشر ژی جان پینګ سره ملاقات کړي او د ملګرو ملتونو بشري مرستو مشر ویلری اموس د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا ټینګار کړي چې هغه پریکړه لیک منظور کړي چې په شام کې ملیونونه خلکو ته د مرستو رسول عملاً یقیني شي.
مهم خبرونه مور د اردوونکو سرځي اسلام آباد ته چرته زمون همکار ځنی پاکستانی مطبوعات کتر دي تاسو ترې مهمه برخه وړاندې کړې.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې لومړی نامني ختمول، تشدد و درول او د ترهګری و درول پکار دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې لاړ شي او دا چې پوز او ولست مذاکراتي عمل مرسته کوي او قام د خوشحالي زیر او دل غواړي. اداري وړاندې لیکي چې د دې حقیقت نه انکار نه دی پکار چې پاکستان ته د خپل سلامتي جمهوریت عمل او د ولست ژوند تحفظ لړکه لوی چیلنجونه ور پیخ دی او دا وخت د طالبانو سره مذاکرات ډیر په مثبت انداز سره مخکې روان دي او د غرنګ طالبان مشروالي هم وایي چې هغوی د مذاکراتو په خبره کلک ولاړ دي او کاروایان به نه کوي. خو که بل طرف ته وکتل شي نو د پیښور په شمول ټول ملک کې د ترهګری ور بلیږي او همدارس طالبانو کراچۍ رضاکآباد کې د پولیس ټریننګ سنټر سره نږدې د پولیسو په ګاډي د حملې ذمہواری قبوله کړې ده چې لکه بلې دا صورتحال نور زیات کڑکی چن کړو. ادریه زیات وی چې پداسي صورتحال کې بای چې انټيليجنس ایجنسی چمتو شي او د غرنګ چې ټول فورسز په ګډه یو کړن لار جوړ کړی چې د هغه خلکو مخنیوي وکړي څوک چې دا مذاکرات ناکام کول غواړي او د دې سره سره حکمران ډلې، اپوزیشن او حکومتي مذاکراتي ډلې لا د طالبانو کمیټې په اعتماد کې غستل پکار ده چې د ملک دا روان صورتحال په نظر کې وساتي او د امن لپاره غوړ کردار تر سره کړي. بل پلو د پیښو نخ پریدون کې مشرق ورس پانی خپل ادریه کې ویلنټاین یا د مینی ورستا کتنه کړی دا او وی چې نن بزین خلک 14 فروری د مینی دورس په هیڅ مانځي او یو بل تبا د مینی د اظهار په توګه سره ګلونه ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د پاکستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مقاله خپره کړې. لیکي چې د لړکې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د امن لپاره په مذاکراتو متفق شوي دي او په دې نظر دي چې امن ته موقع ورکول پکار دي، خو تحریک انصاف د وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې تر ټولو زیاته وینا کوله او د یاد ګوند مرکزي او صوبایي غړي اوس هم دا نظر لري چې د ترهګرۍ د وروستي بریدونه د دې مذاکراتو د ناکامه کولو لپاره کوم بهرني قوتونه ترسره کوي. د تحریک انصاف دویم مشر شاه محمود قریشی وای ترهګری د عملیاتو په ذریعہ ختم نشوا، په کار دی چې د لړکی حکومت طالبانو سره خبرو ته توجه ورکړي. ورځپاڼه د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر امیر مقام د خلیل کی د طالبانو سره خبرې کول یو پیچیده عمل دی، خو حکومت په روغ نیت د دې کار آغاز کړی دی او تمه ده چې د مذاکراتو په نتیجه کې به امن راشي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د پیپلز پارټۍ په خوانی صوبایي وزیر رحیم داد خان ویلي لا هم حالات واضح نه دي، د وسلوالو سره خبرې هم روانې دي او ترهګری هم روانه ده. نوموړی زیاتوي چې حکومت ته پکار دي د قبایلي سیمو بنیادي مسلې هواري کړي. ورځپاڼه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د بیان جان اچکزی په حواله لیکي په کار دی چې حکومت د ټولو وسلوالو ډلو سره په ګډه خبرې وکړي، کنه وی نو چې کومه ډله د خبرو اترو نه بهر وي هغه به ترهګری جاری ساتي. دا راز د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین دی ایکسپریس ټریبیون ته ویلي دوی د مذاکراتو ملاتړ کوي او پکې هر ډول کردار ترسره کولو ته تیار دي، خو زیاتوي صوبایي حکومت ته په کار دی چې د پیښور امنیت ټینګ کړي. بلخوا فارن افیرز مجله د افغانستان په حق لیکي د دې هیواد په اړه داسې فکر کېده چې دلته به په پرمختیایي کارونو لګښت ګټور نه وي، خو داسې ښکاري چې د کمزور ریاستونو سره د مرستو په لړ کې افغانستان یو مثال وګرځیده. په تیرو سو کلونو کې د هیواد کې یو شمیر ټي وي چینلونو مثبت هلې ځلې شروع کړې دي چې له وجې خلکو کې بیداری راځي او د جدید دور د تقاضو سره سم خپل همروزه کارونه پر مخ بیایي. د ټي وي چینلونو او ریډیوګانو سره یورپیون یونین، یو ایس ایډ او یو شمیر نورې بهرنۍ مرستندویه ادارې همکاري کوي. فارن افیرز لیکي په افغانستان کې اوس هم د کلیوالو سیمو خلک د نوي عدالتي نظام پر ځای روایتي جرګو او مشرانو ته خپلې مسلې وړاندې کول غواړي، خو د دې معنی دا نه ده چې ګنې د هیواد کې عدالتي نظام فعال نه دی او که څه هم په ځینې موقعو د بډې رشوتونو شکایتونه مخې ته راځي، خو دلته عدالتي نظام د پام وړ پرمختګ کړی او په ولس کې یې ځان ته مقام پیدا کړی دی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه مشرانو په انقره کې په سرمشري غونډه کې له یو بل سره لیدل کاته کړي دي. په افغانستان او سیمه کې د امنیت او په دې لړ کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د لخ کولو همکاري او زیاتولو په موضوع زور ورکړی دی. د چې په روانو حالاتو کې له دې غونډې څه تمې دي او آیا دا غونډه به د سولې پر اوستو کې سمرسته وکړي او کنه، د مليحه امیرزاده پر راپور کې ورو.
دا پاکستان وزیر اعظم پانکره کې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او استحکام د پاکستان لپاره اهمیت لري او د خپلواک او متحد افغانستان ملاتړ کوي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ ریړخیزه سرمشریزه غونډه په داسې حال کې کیږي چې د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات کېدونکي دي او نیټو ځواکونه هم دا کال په اخیره کې له دغه هیواد وځي. بلخوا په پاکستان کې د نواز شریف حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شروع کړي دي. په دغو حالاتو کې آیا یاده سرمشریزه به د وروستیو نورو غونډو په پرتله څه نتیجې ورکړي او که څنګه؟ په پاکستان کې د خارجه چارو پخوانی سیکرټری شمشاد احمد وایي د غشان غونډې د روانو مسلو حل نه دی.
زه فکر نه کوم چې د دغه غونډې په نتیجه کې به د افغانستان په حق لسه وشي. دغه وجه دا ده چې افغانستان او پاکستان خو امن غواړي، خو د افغانستان حالات دومره ساده نه دي چې په غونډه کې له راټولېدلو سره به حالات ښه شي. مسله دلته د امریکا ده چې د لوبې یو مهم لوبغاړی دی او خپل پلانونه او ترجیحات لري. نو له امریکا پرته به درې واړه هیوادونه دغلته څنګه امن راوستلی شي؟ دوی په خپل ډول یو کوشش کوي، دا ځکه چې کرزی د دفاعي امنیتي تړون په حق له د امریکا پر وړاندې په خپل دریز ولاړ دی او دستخط پرې نه کول غواړي. کېدای شي چې ترکیه او پاکستان د امریکا لخوا پر کرزی فشار راوستل غواړي. تر اوسه خو دا نه ده معلومه چې په جګړه کې چا وګټله او چا وبایلله. دا دومره اسانه لوبه نه ده. د افغانستان بنجر ازمکه خو د لوبې اخري برخه نه شي کېدای. اصلي اخري لوبه خو سبل سره
په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی سفارتکار احمد سعیدی په دې نظر دی چې هغه نتیجې چې د غونډې نه تمه کیږي حاصلې به نشي.
هغه نتایج چې افغانستان د صلح خاوند چې د امکان نشته، د دې لپاره چې احمد کرزی حکومت پنځه سورې پاتې ده، هیڅ سیاسي منطق هیڅ حقانیت هیڅ عقلانیت حکم نه کوي چې یو حکومت چې عمرې 15 ورځې پاتې وي دنیا ورسره قرارداد وکړي ورسره پروتوکول وکړي ورسره ستراتیژي مثاله مطرح کړي. یو نشسته ده بېاعتراضي ده اتوم نشسته ده ولې هغه نتایج چې آرزو ده لاسته برقرار شي.
په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور وایي چې د دې پر ځای چې کرزي خپلو کورنیو مسایلو ته وګوري په دغه شان غونډو کې ګډون لرل یوازې وخت ضایع کول دي. د هغه په خبره مخکېنو غونډو هم څه نتیجې نه دي ورکړي نو خوشبینه نه دی چې دا غونډه به څه ګټه ورسوي.
زه فکر کوم دا درې اړخیزه غونډه قطعا فایده نه کوي. د وخت زیات په دې رئیس جمهور ته کورنۍ کار دغه نور د غاړي دی دلته چې خلک تشویش لري بای لوړې سوي دي اقتصاد خراب دی امنیت خراب دی دې دې پر ځای چې دلته خپل کورنۍ کار ته متوجه سي ځان مصرف کوي په دغه سي دري ارخیز غوندو دا اتمه غونډه ده و غوندو هیڅ نتیجه نه دور کړي. دا غونډه چې بیا خصوصا د رئیس جمهور د کار دی میاشتې پاتې دي هیڅ بل رئیس جمهور صدر اعظم په د باور نه کوي چې د دې سره داسې پریکړې وکړي سبب د دې چې افغانستان کې د طالبانو د خاصو
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی طالبانو ته پناه ورکولو لپاره پاکستان تورنوي چې دغه په خبره دغه وسلوال د افغان حکومت خلاف جګړه کوي خو پاکستان همیشه دغه تورونه ردوي. حامد کرزی تمه لري چې پاکستان د افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته هڅوي چې هم دغه شرط امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک کولو لپاره کرزی د امریکا مخې ته خېدي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې
شال او شملا
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا 2 بجې
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجې
سروي
په 3 نیمه بجې
جمهوریت
په پاو کم 4 بجې
نوې خیالونه نوې سازونه
په 4 نیمه بجې
اوزن کو په سیمایزو نړیوالو چارو راپور اچو وایټ هاوس په انتظار دی چې افغان د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکی تړون به ډیر په دغه د تما دی چې دغه تړون لاسلیک شي په دغه اړه د احمد تکل راپور ته وکړو.
په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزی پرون یو ځل بیا له امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره پر خپلو پخوانیو شرایطو ټینګار وکړ، یو امریکایي مقام وایي سپینه مڼۍ به د دې تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان راتلونکي ولسمشر ته انتظار وکړي. دا مقام وایي په دې اړه چې له 2014 کال وروسته په کوم شمیر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي د پریکړې لپاره تر ټولو اسانه لاره ښایي له راتلونکي ولسمشر سره ګډ کار وي. دا امریکایي مقام چې د اسوسییټډ پرس پر راپور کې نوم نه دی یاد شوی وایي حتی له بګرام زندانه په تروریستي فعالیتونو د 15 شپې ته مشکوکو تورنو له خوشې کېدو مخکې هم سپینې مڼۍ دا احتمال نه ورت کړی چې ښایي د 2014 کال د انتخاباتو تر پایه انتظار وکړي څو راتلونکي ولسمشر. د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون چې ولسمشر کرزی له لاسلیک کولو ډډه کړې لاسلیک کړي، خو د دې مقام په وینا ولسمشر باراک اوباما تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې د دومره زیات وخت لپاره انتظار وکړي او کنه، ځکه دای وای له دې سره ښایي د امریکا پاوځ لګن شمیر ګواښونو او ستونزو سره لاس ګریوان شي. ولسمشر کرزی پرون وویل د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون مهم دی، خو د پر خپلو شرطونو بیا هم ټینګار وکړ او ویل د دې شرطونه د دې تړون د پیاوړتیا لپاره دي. ښاغلی کرزی په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه له درې اړخیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
د بی اس ای از supported by the afghan people.
لا امنیتی تړون څخه موږ خلک په مجموع کې ملاتړ کوو او ل امریکا سره د دې تړون ملاتړ ځکه کېږي چې په نتیجه کې به په افغانستان کې سولې ټینګ شي. په همدې دلیل هغه شرایط چې د لوی جرګې لخوا وړاندې سول دا و چې سولې باید د دې تړون تر لاسلیک مخکې یو شرط وي، نو ځکه زما دا شرط چې لمړی باید د سولې بهیر پیل سي د امنیتی همکاریو له تړون سره مخالفت نه بلکې د هغه د پیوړی کولو لپاره دی. ما دا شرط له امنیتی تړون سره د مخالفت لپاره نه دی ایښی.
تکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف محاربوي ماموریت د روان کال په پای کې ختم شي، خو متحد ایالات غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل یو شمیر پوځیان وساتي. د دې پوځیانو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه وي. د هغه امریکایي چارواکي په وینا چې مخکې یادونه وشوه سپینې مڼۍ تمه درلوده چې افغان ولسمشر به له امریکا سره امنیتی تړون د تیر 2013 کال تر پایه لاسلیک کړي، خو هغه مهلت چې پای ته ورسید د اوباما د ادارې چارواکو پر لپسې ټینګار کاوه چې دا تړون باید په اونیو کې لاسلیک شي نه په میاشتو کې. خدا سي ونه شول.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته د ولاړو نوماندو د اندېښنو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په دې مقاله کې پر دې بحث شوی دی چې کاندیدان د راتلونکي اپریل میاشتې پر پنځمه نیټه د کېدونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه اندېښنې لري. د بوریوال کاکړ نه د دغه مقالې مهم ټکي وو.
وال سټریټ جرنال د مقالې په پایل کې لیکي د افغانستان د ولسمشری لپاره ولاړ کاندیدان او پر انتخاباتو نظر لرونکي اندیشنې لري چې د ولسمشری په ټاکنو کې به درغلي وسی. په 2009 کال کې له ولسمشر حامد کرزي څخه ماتې خوړونکي عبدالله عبدالله ورځپاڼې ته ویلي چې که څوک له ده پوښتنه وکړي نو دی د ځان تر ټولو لوی سیال درغلي بولي. د وال سټریټ جرنال په لیکنه د عبدالله عبدالله د دې خبرې معنا دا ده چې نوموړی په انتخاباتو کې د درغلیو کېدو په اړه اندېښنې لري. داود سلطانزوی پخوا ټلویزیون کې د یوې خبرونې کوربه و او اوس د افغانستان ولسمشرۍ ته ولاړ دی. داود سلطانزوی وای دوی اوس هم هغه اندېښنې لري کوم چې د ده په وینا د 2009 کال انتخاباتو ته یې لرلې. داود سلطانزوی ویلي د دې هیڅ ضمانت نسته چې د افغانستان حکومتي چارواکي او سازمانونه به بېطرفه پاتې سي. په کابل کې د شفافو انتخاباتو لپاره د کارکونکو سازمان مشر محمد نعیم ایوبزاده ویلي د انتخاباتو پر مهال د امنیت په اړه باید یو رښتونی دریځ خپل کړل سي. محمد نعیم ایوبزاده ویلي که امنیت نه وي، څارونکي نه وي، نو په انتخاباتو کې شفافیت ډېره ګرانه خبره ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لوړپوري چارواکي ضیاءالحق امرخیل وال سټریټ جرنال ته ویلي په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو کول ځکه یو ګران کار دی چې په هیواد کې لا هم جګړه دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال مشر نیکولاس هیسم ویلي له دې هیواد سره په راتلونکي کې بهرنۍ مرستې تر یو څه حده د انتخاباتو په بریا پورې تړلې دي. هغه ویلي داسې لویه ویره موجوده ده چې که په افغانستان کې انتخابات بریالي نسو نو به ډېر هیوادونه له دې هیواد سره خپلې مرستې کمې یا له سره بندې کړي، کوم ته چې د هغه په وینا افغانستان په راتلونکو څو کلونو کې ډېره اړتیا لري.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبه کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
دا سینن په پانه یو مقاله کې راغلي دی په پاکستاني ټولنه او په خاص توګه ځوانانو کې سغدریزي مخبزاتې دود او دارنګ په لزګونو سغدریزه ډلې دي چې د غزوانان د خپل ګټو لپاره کارول شي. نو باید چې ټول پاکستانیان د دې مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. دغه مقاله مهم ټکی اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
د سینن په ویبپاڼه یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان تحریک انصاف غړي شیرین مزاری چې زیاتره یې سغدریزې ګڼي نوموړي په فعاله توګه له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. خو د مقاله لیکونکي په خبره دا ډېره عجیبه ده ځکه کله طالبانو سره د سولې خبرې کامیاب شي نو شیرین مزاری چې یوه ښځه ده د هغې یو شمېر ازادۍ به ختم شي. د دې سربېره طالبان د سوات په طرز د خپلې خوښې سغدریزه نظام په ټول پاکستان کې نافذول غواړي. طالبانو چې کله په 2009 کال کې سوات لږ وخت لپاره په خپل کنټرول کې خستو نو دغلته یې د جینکو سکولونه ونړول او یا یې بند کړل او په ښځو یې نور یو شمېر بندیزونه ولګول. سوات وروسته له هغې په نړۍ کې ډېر مشهوره شو کله چې وسلوالو طالبانو د دې سیمې د سکول یوه جینۍ ملاله یوسفزۍ په ډازو جوبل کړه. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو غوښتنو کې دا خبره هم شامله ده چې پاکستان دې له امریکا سره خپلې ټولې اړیکې وشلوي او پوځ یې له قبایلي سیمو وباسي. ښکاري نه چې پاکستان حکومت به د طالبانو غوښتنې ومني او دارنګه چې له طالبانو سره د سولې خبرې ناکامه کیږي نو د پوځي عملیاتو پرته حکومت سره بل لار نشته. خو په شمالي وزستان کې له پوځي عملیاتو سره به د تحریکي طالبان پاکستان په بشپړه توګه مخه ونه نیول شي ځکه چې یاده وسلواله ډله د پاکستان د خارونو په ګډون نور برخو ته غځېدلې ده. دوی د پاکستان په مختلفو برخو کې د سکول ماشومان، امنیتي سرتیري، سیاستوالان او د پولیو ضد کارکوونکي وژني. په مقاله کې راغلي دي د پاکستان د طالبانو تحریک د دې هیواد په میډیا هم اثر لري او دارنګ کله چې طالبانو د پاکستان د یو شخصي ټي وي اکسپریس کارکوونکي ووجو نو د یاد ټي وي په یو پروګرام کې د پروګرام کوربا د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان سره ژمنه وکړه چې دوی به وسلوالو ته په خپلو خبرونو کې ځای ورکوي کچېرې دوی په خبریالانو بریدونه بند کړي. د طالبانو یو ویاند ویلي دی چې پوځي عملیات دوی ته زیان نشي رسولی. د ده په خبره ځکه چې د دوی نیټورک په اقتصادي، جنګي او سیاسي توګه مضبوط شوی دی. په مقاله کې راغلی دی په پاکستانی ټولنه او په خاص توګه ځوانانو کې سخت دریزي مخ په زیاتېدو ده، او دا رنګ په لسګونه سخت دریزه ډلې دي چې د ځوانانو د خپلو ګټو لپاره کارولی شي. نو باید چې ټول پاکستانیان د دې د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. نه دې له طالبانو سره مذاکرات کیږي او نه دې عملیات. باید چې وسلوال ونیول شي او عدالت ته وړاندې کړل شي، او دا رنګ چې په کومو جرم ثابت شي باید هغوی قید کړل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په پیښور کې د ټرافیکي ستونزو د واري لپاره دوی روان کال د یو تیز رفتار بسونو چلولو لپاره د یو نوي سړک جوړولو منصوبه جوړه کړې ده. خو ځینې خبریالان وایي د حکومتونو لخوا اکثر د پرمختګ د داسې پروژو کارونو اعلانونه ډېر وشي بیا پې عمل نه کیږي. نور حال د مجید بابر په راپور کې.
د خیبر پختونخوا د حکومت د مالی سرمایه کاری او د پرمختګ د منصوبو د ادارې وایس چیرمن محسن عزیز وای چې د یادې صوبې په سرخار پیښور کې د زیاتې آبادۍ، تنګو سړکونو او زیاتو ټرافیکي ستونزو د حل لپاره دوی د پیښور نه تیرې شوې د ریل پټلۍ سره په غاړه غاړه د یو تیز رو سړک جوړولو په منصوبه کار کوي. دا چې دغه سړک باندې به کله کار شروع کیږي او څومره مالی لګښت به پر کیږي؟ محسن عزیز د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
دا فیزیبلټی چې کم ده، دا وخت کې چې کم ده زموږ ټینډر دې کال شوې دي، ټینډر اوپننګ شوې ده، کنسلټنټس موږ اپوینټ کوو لګي یو. دا چې کم ده د دې چې کم فل رپورټ چې کم ده دا موږ سره خو پریلیمینری رپورټ خو موږ سره شته ده، ټول کم دې دا موږ سره تقریبا یو میاشت په مکمل شو. مې دا شروع کړی شي کم دې منت اف مې دا شروع کړی شي، دا مطلب مې 2013 اینڈ مطلب دا روډ ول ناٹ ٹیک مور دین 7-8
months. محسن عزیز په خبره د پیښور د ناصرپور نه تر کارخانو مارکیټ پورې به د 50 فټه پلن سړک باندې په عملی کار د روان کال د مئی په میاشت کې شروع کیږي. هغه زیاته کړه چې دا سړک به د تیز ټرافیک لپاره کارول کیږي او د پیښور ټول لوی هسپتالونه، کلی او کاروباری مرکزونه به یو بل سره تړي. خو پوښتنه دادا چې آیا دا هسي حکومتي اعلانونه دي او کنه عملی توګه باندې هم په پیښور کې د پرمختګ منصوبې شتون لري او یا مکملی شوې دي؟ د پیښور اوسیدونکو او خبريال افتخار فردوس د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
پیښور کې داغي یو بدقسمتي ورته وي یا داغي چې یو خپل یو چې څنګه مزاج تیر شوی دی. دلته دې سمرم چې هډ اف ګورنمنت راغلی، وزیر اعلیان راغلی دی، هغه د پیښور نه دي. کله نه مخکې دا وګوري بنو ته لاړ شي، کم قسم کی ڈیولپمنٹ شہر ہے، اگر مردان تلاٹ سے ہر طرح کم قسم کی ڈیولپمنٹ شہر ہے، کیونکہ تحریک انصاف حکومت سے ابھی صرف سیدھے ہو تو میچ تلا سی دیا وہ ای ڈی پی ایکسپینڈیچر نہ ورکول
حکومت لگوی او نور پیسی با د شخصی ادارو لخوا لګول کیږي. چې کله دا سړک مکمل شي نو د ولس د اسانتیا د پاره به پرې 13 تیز رفتار بسونه هم چلول کیږي.
نن په ټوله نړۍ کې د مینې ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت مینان یو بل ته سوغاتونه ډالۍ کوي او مبارک یانې ورکوي. سره له دې چې په پښتنو ټولنه کې د دې ورځې مانځل دود نه دی، خو د پښتو شاعرۍ ته تم شونډو له فولکلوري ادب نه تر دې دمه به داسې شاعر نه وي تیر شوی چې د مینې کلمې په خپلو شعرونو کې بیا بیا نه وي راوستې. د مینې د مضمون په اړه په جلال آباد کې د مشال ډېډو خبریال له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې رالیږلی دی.
که د پښتو فولکلوري ادب لکه ټپو، کاکړۍ غاړو، سروکو او لوبو ته پام وکړو نو په ټولو کې به غښتلی مضمون مینه جوړوي، او که کلاسیک ادب ته تم شو نو هم به ووینو چې د وتلو شاعرانو په شاعرۍ کې مینه بارزه نقطه ده، او که اوسنۍ شاعرۍ ته وګورو نو ګرد سره شاعرانو خپله شاعري د مینې په مضمون ښکلې کړې وي. دا چې مینه څه شی ده، شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي، همدا مینه ده چې انسان لوړې مرتبې ته رسوي.
دغه د مینې د پیدا کېدو یوه لاره ده چې یو څه لیدل او بیا د هغې نه لیدل او تصور کول او هغه ښکلي کول، دا مینه پیدا کوي. یوه لنډۍ ده چې وایي: مینه فراق سره ډیریږي، وصال په مینه باندې اور لګوي نه. او بل دا ده چې عشق سره ډیر لوړې مرتبې ته رسوي. دغه لوی لوی هنرمندان که تاسو وګورئ، شاعران، دغه انځورګران، بوتراشان، دغه ټول چې تاسو وګورئ سندرغاړي، مینې لوړ لوړ مقامونو ته رسولي دي او په تاریخ کې تلپاتې کړي دي. تر دې چې خوشحال بابا وایي: عشق ته تر اورنګزیب بادشاه بهترې، چې خوشحال دې په عالم کې سر بلند کړ.
رحمت شاه سایل بیا وایي چې هر ډول پیغام چې د مینې په انداز کې وړاندې شي، تاثیر یې زیات اغیزمن وي.
زمنګا د اوسنی دور شاعری چې کومه ده، په هغه کې کام پرستی ده، په هغه کې ترقی پسندی ده، په هغه کې بنور ډیر سره شي. خو زمنګا ژوندې او اصلي رنگ هغه به بیا هم منګا د مینې په انداز کې چې کوم ده خلکو ته پیش کو. مینې یو داسې شی ده چې دا منګا د خپل رنگ نه غورځولې نه شو، دا ډیر زیات وسط لري. دا دین چې څومره تیریږي دا مزل نه ختمیږي. نو دا دوره وسیع میدان دی چې د دین هیڅوک وتی نشي. او دا هغې وجه دا ده چې دا د ده په فطرت کې دی. دا دنیا د خدای د مینې پیدا کړې، د تمامو مخلوقاتو پلار دی. دا
شرر صاحب وایي چې یوازې پښتو ادب نه، بلکه د ټول نړۍ ادبیات لمینی څخه خالی نه دی.
زما د کاروان صاحب د ویو به تر توایم چې مینه د خدای مینه بیل بیل جامع واغوندي، چاته معشوقه شي، چاته مور، چاته پلار واغوندي. اگر رښتیا مینه هم دغه جامع واغوندي چې مور شي، پلار شي، ورور شي، خور شي، نو بیا خو ژوند هم دغه دی. نو او شعر هم دغه شیانو خپل محیط چاپیریال نه یو خام مادرخ او پخی به خلکو ته وړاندې کوي. نو په دې اساس باندې نه یوازې دا چې په پښتو ادب کې ټول نړۍ ژبې ادبیات چې موږ وګورو ادمی نه خالی نه دي.
شاعر او نقاد فیصل پاران وایي چې په فولکلوري ادب کې د مینې تصور مجازي بیان شوی، خو په کلاسیک شاعرۍ کې بیا هم دا مینه افاقي شوې ده.
د مینې تصور دی په ټپو کې، لنډو کې، کاکړو غاړو کې، کسرو کې چې موږ وینو، هغه جنسي دی. لکه تاسو دا وګورئ چې پښتو کې د جنسي اړه باندې چې څومره ټپې تاسو وینئ، نو هغه به ډېر کم تاسو له چې کم دی په نورو دغه کې میلاو شي. کنه بلې دوه کونترې ناستې، کشره سنگار کوي، مشره غشي وروینه. په فوکلور کې زموږ د مینې تصور چې کم دی، هغه سي د مینې تقدس هلته کې نشته چې کومه کلاسیک کې وینو. او کلاسیک کې تاسو له ما وې چې دغه وجه سره دغه وجه تصوف ته چې پاک ساک تصور دین دغه د وجه غمین هم پاک ساک اخکاری. او فوکلور کې موږ سره د مینې تصور چې کم دی، نو دی کې د بدن خوشبو شامل ده.
په ژوند کې ځینې سيزونه جوهري ښکلا لري چې حدود او تعریفونه نه لري، نو ځکه یې ماهیت ته څوک نه رسیږي. شعر هم داسې یو شی دی چې حدود نه لري. د شاعر د تخیل نړۍ پراخه ده، لفظونه هم نشي کولی هغه مفهوم چې شاعر لري افاده کړی شي. او دا چې د شاعر د تخیل نړۍ لمینې جوړه ده، نو بیا خو پکار ده چې د مینې مضمون د پښتو شاعرۍ سرچینه وګڼو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او ستاسو لپاره د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوو. ما همکار ګلیاس د دې وخت مهم خبرونه سره.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ژمن دی د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپلې وسې مرسته وکړي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې تر درې اړخیزه غونډې وروسته خبره رانده وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي امریکا باید د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. حامد کرزی دا خبره د هغو 15 زندانیانو په اړه د پریکړې په تناظر کې وکړه چې پرون د باګرام له زندانه خوشې کړل شول. په پیښور پوهنتون کې نن د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې یو زده کوونکی ژوبل شوی دی. په پیښه کې د هاستلونو یو شمېر کمرو ته زیان هم رسېدلی. د خیبر ایجنسۍ جمرود تحصیل شاکس د سکولونو ماشومانو سره د پلارانو نن د پیښور پرستاب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کوونکو له خیبر پولیټیکل انتظامی حکومت نه غوښتنه کړې چې د شاکس او حیات آباد ترمنځ تړل شوې لارې خلاصې کړي. په کراچۍ ښار کې نن سهار په رینجر ځواک حمله کې دوه کسان ژوبل شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد پرون د پولیسو په سرتیرو د برید مقدمه درج کړل شوې ده.
د سعودي عرب ولی عہد او د دفاع وزیر شہزاده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود به سبا په درې ورځنی سفر پاکستان ته ځي. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان دی تسنیم اسلم د اونځي خبری غونډې پر وخت وکړه. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا لویدیځ هیوادونو ته خبرداری ورکړې چې د یوکرین په سیاسي کړکیچ کې مداخلت ونه کړي. امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیرین په بیجنګ کې د چین ولسمشر ژی جانګ پینګ سره ملاقات کړي او د ملګرو ملتونو بشري مرستو مشر ویلری آموس د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا ټینګار کړی دی چې هغه پریکړه منظور کړي چې په شام کې ملیونونو خلکو ته د مرستو رسول عملاً یقیني شي.
دونکو دغه سره د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسیدو. په دغه موجودو تاسو د ډیور ریډیو نشریات اوریدئ چې د دې ورځې د نشریاتو نه خپل قربا شاین بودری او د مشال ریډیو همکارانو اجازه ترکه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ.